دا مشال ویډیو د خیبر پختونخوا کې د سحر نه او په کابل کې اتنیمې بجې شوې دي. نن د نهه یاسي شنبه ورځ او د 2022 کال د جنوري 15 نیټه ده. زه احمد الله يم او د مشال ویډیو په سلام پختونخوا خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. اوریدونکو د رواني یو ساعته خبرونې په لومړۍ نمایي کې بعد پاکستان حکومت او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکراتو او په گوادر کې د ځایي خلکو د احتجاج ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه بیلابیل رپورټونه واوري او د دې غړي په دویم نمایي کې به تاسو سره نیغ په نیغ خبرې هم کوو. نو د خپلو سیمو د تازه حالاتو مو خبر کړئ، خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونو ته غوږ شئ. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې بیرته راجوندی کولو لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولی وو. د بلوچستان د گوادر او شاوخوا سیمو اوسیدونکو یو وار بیا احتجاج پیل کړی او د طالبانو استازو پرون په ناروې کې د غربي هیوادونو استازو سره په افغانستان کې د بشري ناورین او بشري حقونو په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. پاکستان د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې بیرته راجوندی کولو لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولی وو. د پاکستان فوز او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال ویډیو ته ویلي، افغانستان ته د پاکستان د حکومت لخوا په پټه استول شوی پلاوی په پکتیا ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشر نورولی محسود او د دې ډلې د مشرتابه شورا له نورو غړو سره خبرې وکړې. د سرچینو په وینا دغه پلاوی چې پکې په پاکستان کې د پښتنو با نفوذه قومي مشران شامل وو، د جنوري په 9 د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته تللی ول او دوه ورځې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره درې څلور ځلې خبرې ترسره کړې. سرچینې وایي خبرې پر دې سرخېدې چې په څه ډول کېدی شي چې مات شوی اوربند وغځول شي او د تحریک طالبان پاکستان لخوا د تیرو 14 کلونو راهسې چې کومې حملې روانې دي چې پکې په زرګونو کسان وژل شوي دي پای ته ورسیږي. پاکستانی طالبانو له هغه موقتی اوربند وروسته چې د تیر کال په دسمبر کې پای ته ورسید د پاکستان پر فوز او پولیسو حملې زیاتې کړې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او تحریک طالبان پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بلوچستان د گوادر او شاوخوا سیمو اوسیدونکو یو وار بیا احتجاج پیل کړی چې په وینا یې د ایوی میاشت تیرېدو باوجود هم حکومت له دوی سره په کړي تړون عمل نه دی کړی. د حق غوښتونکي ولسی تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن پرون مشال ویډیو ته وویل چې په سمندر کې د کب نیونې لوی ټالران لا هم ولاړ دي، د دوی پر ضد مقدمې نه دي ختمې شوي، د سرحد انتظامی واک لا هم له اف سی ځواک سره دی او امنیتي پوستې پر ځای دي. د گوادر او شاوخوا سیمو اوسیدونکو د خپلو غوښتنو په حق کې شاوخوا یوه میاشت پر لت وهلی وو چې بالاخر د صوبې اعلی وزیر د دسمبر په 14 گوادر ته لاړو او له پرلتوالو سره یې یو 19 نکاتي تړون لاسلیک کړو چې ورسره پرلت پای ته ورسید. په تړون کې حکومت ژمنه کړې وه چې د ځینو نورو غوښتنو منلو ترڅنګ گوادر ته څیرمه په عرب سمندرګي کې د کبانو نیونو لپاره له سیند صوبې ورتلونکي ټرالران یا لوی کشتۍ به بندوي، په گوادر کې به ځینې امنیتي پوستې ختموي او پر لتوالو پر ضد جوړې مقدمې به بیرته اخلي. د بلوچستان حکومت د مواصلاتو او تعمیراتو وزیر سردار عبدالرحمن کتران پرون مشال ویډیو ته وویل چې حکومت یې کوم تړون کړی په هغې عمل کوي، خو پرې وخت به لګیږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وایي چې زر به د هیواد پر کچ په ټولو دولتي پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې پیل شي. عبدالباقی حقانی مشال ویډیو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیمي بهیر د بیا پیل نیټه ور نه کړه، خو ویل چې حکومت یې پلان لري چې دا کار زر وکړي.
سرکاری تقریبا 9.5 نشتیانې دي، هغې کې یو معنی چې وو هغه مالیاتي مسله وه او دویم هغې دپاره یو اسلامي ماحول پیدا کولو. نو په دغه خاطر باندې مختلفې کمیټیانې ټاکل شوي دي. په نږدې وخت کې به داسې یو ترتیب به مخې ته راشي چې هم به تعلیم روان شي او هم به په هغې کې د اسلام اصول مرغي وي.
د 2021 زیږیز کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهسې په زیاتره ولایتونو کې نجونو دولتي پوهنتونونو، لیسو او د لوړو زده کړو نورو مرکزونو ته نشي تللی. د طالبانو استازو پرون په ناروې کې د غربي هیوادونو استازو سره په افغانستان کې د بشري ناورین او بشري حقونو په اړه خبرې وکړې. د تیر کال په اګست میاشت کې طالبانو د دغه جنگ ځپلي هیواد واک ترلاسه کولو وروسته په اروپا کې خپله لومړۍ رسمي غونډه وکړه. د طالبانو 15 کسیز پلاوی اوسلو ته د دریو ورځنی سفر په دویم ورځ د امریکا، فرانسې، برتانیا، جرمنی، ایټالیا، اروپایي ټولنې او ناروی له استازو سره د اقتصادي مسایلو په اړه د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې. په نارینه مشتمل پلاوی چې مشري د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، تمه کېده چې د افغانستان د هغه اربونو ډالرو شتمنیو ته د لاسرسي غوښتنه وکړي چې د امریکا په مشرۍ د ځواکونو د وتلو په جریان کې د دې ډلې لخوا د واک ترلاسه کولو وروسته کنګل کړی شوی. امیر خان متقی په داسې حال کې اوسلو غونډه په خپل ذات کې یوه لاسته راوړنه وبلله چې ځینو کارپوهانو او افغان جلاوطنه ډلو د ناروې پر بلنه نیوکې کړې وې او ویلي وو چې له طالبانو سره هر ډول همکاري به یوازې د طالبانو د دریځ د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
اوریدونکو سلام، پښتونخوا خبرونه اوري. د دې غړي تر پای کرا سره وینو. په لومبۍ نمایي کې به ځنې ریپورتونه درورو او په دویمه نمایي کې به تاسو سره نیغ په نیغه خبرې کوو نو د خپل سیمو د تازه حالاتو مخبرولې شي. اول زو د ریپورتونو طرف ته. پاکستان د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو د احیا لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولې وو. اسلام آباد وایي د پاکستانی پلا طالبانو د ډلې ډیر مشران په افغانستان کې دي او هغه ډلې چې د افغان طالب مشرانو په مرسته د پاکستان له حکومت سره یو موقت اوربند تیر کال د دسمبر په لومړۍ نمایي کې پای ته ورسید، ویل کېږي له هغې راهسې د ډلې په پاکستان کې بیا حملې زیاتې کړي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
افغانستان ته د پاکستان د حکومت لخوا په پټه استول شوی پلاوی په پکتیکا ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشر نورولی مسعود او د دې ډلې د مشر تابو شورا له نورو غړو سره څو ورځې خبرې ترسره کړي تر څو د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې بیرته راژوندۍ کړي. دا خبره یو شمېر سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته کړې ده. پاکستاني طالبانو له هغه موقت اوربند وروسته چې د تیر کال په ډسمبر کې پای ته ورسېد پاکستان پر پوځ او پولیسو حملې زیاتې کړې دي. د وسرچینو د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی چې په ترکیب کې په پاکستان کې د پښتنو با نفوذ قومي مشران شامل وو د جنوري په 9 د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته تللی او دوه ورځې د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره درې څلور ځلې خبرې ترسره کړې. د وسرچینو دغه راز ویلي چې د تحریک طالبان مشر تابو هم د دغه پلاوی تود هرکلی وکړ او دوه پسونه یې ورته حلال کړي وو. د دغه وسرچینو په حواله خبرې پر دې څرخېدې چې په څه ډول کېدی شي مات شوی اوربند غزول شاو هم د تحریک طالبان د دلیل لخوا د څوار لس کلن تاوتریخوالي د پای ته رسیدو د یوې حل لارې د موندلو لپاره خبرې دوام ومومي. په دې موده کې په پاکستان کې په حملو او بم چاودنو کې چې د ډیرو مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستی په زرګونو کسان وژل شوي دي. د دواړو لورو ترمنځ خبرې د افغان طالبانو چې له پاکستاني طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري په منځګړیتوب ترسره شوي دي. ویل شوي چې پاکستانی پلاوی د غراس کابل ته هم تللی او هلته یې د حقانی شبکې له جګپوړو غړو سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د اسلام آباد او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرو کې مهم رول لوبولی دی. خو دغو سرچینو ویلي چې کابل ته تللی پلاوی له حقانی سره نه دي لیدلی او د نه لیدو دلیل هم نه دی څرګند کړی. د تیر کال په نومبر میاشت کې افغان طالبانو د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ یو میاشتنی اوربند ټینګېدو لپاره خبرو کې چې څو اونۍ دوام کړی و منځګړیتوب کړی و. خو دغه اوربند د تیر کال د دسمبر په 9 وروسته له هغې پای ته ورسېد چې د سولې خبرې په پاکستان کې د دغه سخت دریځې ډلې د حملو له یوې نوې څپې سره پای ته ورسېدې. دواړو لورو له یو بل څخه ځینې غوښتنې مطرح کړې چې د ډیرو په عملي کېدو کې پاتې راغلي وو. د پاکستان د حکومتي و چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط چې د خبرو کولو اجازه یې نه درلوده ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستان پوځ د تحریک طالبان له ډلې سره د خبرو لپاره یو پلاوی په پټه افغانستان ته استولی و. پاکستاني طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې میشت پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ تیر 2021 کال په پاکستان کې د سخت دریځو وسلوالو لخوا ترسره شوې 204 نوې حملې ثبت کړې وې چې دا د ورم کال په نسبت په شخړو کې 55% زیاتوالی په ډاګه کوي.
د مشال ویډیو د سی شنبې یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
پا په یو نیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوو نیمو بجو
تورتمونا
په درې نیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخه په غاړه
په څلورو بجو اوریدونکو مشال ویډیو سلام پښتونخوا خبرونه او ریزو د یو بل ریپورت طرف ته د باچا خان او ولی خان اونۍ لمانځلو په ترڅ کې 13 ورځ د پیښور په باچا خان مرکز کې یو سیمینار وشو چې پکې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو پرته د ځنی نورو ګوندونو سیاستوالانو او خبريالانو هم ګډون وکړو. په سیمینار کې د باچا خان او ولی خان په مبارزه رڼا اچولو ترڅنګ په ملکی سیاسي صورتحال او په خاصه توګه د صدارتي نظام راوستو په اړه روانو ګنګوسو غندنه هم وشوه. دا تر هغې وروسته ده چې په پاکستان کې د وفاقي پارلماني نظام پر ځای د صدارتي نظام راوستو خبرې کیږي. په پیښور کې زموږ همکار غلام غوث هم دغه سیمینار ته ورغلی و او دا رپورټ یې پرې تیار کړی دی.
باچا خان مرکز پیښور کې د خدایي خدمتګار تحریک د مشر باچا خان د عدمي تشدد او د هغه د زوی خان عبدالولي خان جمهوري مبارزې ته سیاستوالو او د هیواد وتلي خبریالانو د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې او دوی په موجوده وخت کې د هیواد په سیاست او د سیمې په حالاتو د زیاتې شوې تندروي د مخې نیولو او د جمهوري پارلماني نظام په بقا او سالمیت ټینګار وکړو. د مسلم لیگ نون مخکخ او د پاکستان د دفاع پخوانی وفاقي وزیر خواجه آصف په دې وروستیو کې په پاکستان کې د صدارتي نظام راوستلو لپاره د تودو شویو ګنګوسو ذکر وکړو. خواجه آصف وویل چې د پاکستان په تاریخ کې د پارلماني نظام په مقابله کې په صدارتي نظام کې پاکستان د لویو لویو زیانونو او سانحو سره مخامخ شوی دی. کله چې دلته څه قومي سانحه رامنځته شوې ده یا د بېلیدلو تحریکونه چلیدلي دي یا تندرو سوچ او فکر سر پورته کړی لکه څرنګه چې د 1980 په لسیزه کې یا د جنرال پرویز مشرف په دور کې ترهګري راغله نو د دغه ټولو شاته غیر آئینی حکومتونه وو. خبریال حمید میر هم په دغه موضوع په تفصیل سره خپل نظر شریک کړو او هغه وویل چې د 1903 د پاکستان آئین لاندې په هیواد کې پارلماني نظام برقرار ساتلو کې د هیواد د ټولو ادارو او ولس ګټه ده.
پاکستان کی آخری متفقہ دستاویز ہے.
د درې اویایم آئین د پاکستان اخیرنی متفقہ دستاویز دی. اوس کشوک دا وایي چې په نوی پاکستان کې صدارتي نظام راولو نو په دې د اتفاقی رائے لپاره به نه ذوالفقار علي بوټو نه ولی خان او نه نور څوک راشي. دا د درې اویایم آئین مشترکه کارنامه ده نو په دې وجه دا آئین په بیا بیا د ماتولو پرته هم بیا بحال شي.
په
باچا خان مرکز پیښور کې په دغه غونډه کې وویل شو چې په پاکستان کې کوم خلک د آئین د واکمنۍ عدمي تشدد او اعتدال پسندۍ خبره کوي نو د حکومتونو او ادارو لخوا هغوی د بیلابیل ډول تشدد ښکار شوي دي. خبریال سلیم صافی د دستورې ته په دغه اړه تفصیلي وینا وکړه. د غونډې وروسته هغه په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
او د ډیر غټ ډیلیبریشن نه پس د پارلیمانی نظام باندې د پاکستان د ټول سیاسي قیادت او د ټولو قانونو د غیب اجماع شوی دا نو په دې وخت کې د دې نظام د لری کولو او یا د صدارتي نظام راوستلو هڅه کول زه فکر کوم چې دا د پاکستان د وجود سره لوبي کول دي. که د اپوزیشن دپاره هغه وایي نو اپوزیشن دپاره خطرناک په دې وخت کې دی ځکه چې نیب د هغوی خلاف استعمال کړو، پولیس د هغوی خلاف استعمال کړو، ایف آئی اے د هغوی خلاف استعمال کړه. که د میډیا دپاره وایي نو خطرناک په دې وخت کې دی ځکه چې په میډیا یې سینسرشپ راوستو، د میډیا له مالی وسایل دای کړه. نو د میډیا دپاره او د اپوزیشن دپاره خو د دې نه زیات خطرناک نشي جوړېدی، بلکې د عوامو دپاره هم.
خو په پاکستان کې د صدارتي نظام راوستلو د ګنګوسو په اړه په اسلام آباد کې د کورنیو چارو د وزیر شیخ رشید احمد نه د جنوري په 28مه نیټه په اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس پر مهال خبریالانو په دغه اړه پوښتنه کړې وه. نو هغه په ځواب کې ویلي وو چې دغه خبری اترې هغه هم اوري، خو د حکومتي کابینې په غونډه کې په دغه اړه هیڅ رقم خبری اترې نه دي شوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو اورې د پېښور وروسته زو گوادر ته. د بلوچستان په گوادر ضلع کې د حق غوښتونکي اولسي تحریک مشرانو د دې ادعا پر اساس بیا احتجاجونه پیل کړي دي چې په وینا یې د ایوې میاشتې تیرېدو سربېره هم حکومت له دوی سره پر کړي تړون عمل نه دی کړی. د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د گوادر او شاوخوا سیمو اوسیدونکو د خپلو غوښتنو په حق کې شاوخوا یوه میاشت پرلت وهلی و چې بل اخر د صوبې اعلی وزیر د تیر کال د دسمبر پر 14مه په ځانګړي توګه گوادر ته لاړو او له پرلتوالو سره یې یوه 19 نکاتي تړون لاسلیک کړ چې ورسره پرلت پای ته ورسید. صوبایي حکومت وایي چې پر تړون عمل کولو ته اوس هم ژمن دی. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
په گوادر کې د پاکستان مهم بندر دی چې د چین په مرسته جوړ شوی او په 2000 کال کې یې په رسمي توګه کار پیل کړی. کله چې په 2000 لومړي کال کې د بندر د جوړېدو کار چین ته وسپارل شو، نو په لومړي ځل بلوچ ملت پاله ګوندونو د دې پر ضد تحریک پیل کړ او دریځ خپل کړ چې هڅه کېږي له بهره خلک په دې ښار کې آباد شي او ځایي خلک پاکلیت کې بدل کړل شي. حکومت به هر وخت دا دریځ درلود چې دوی د بندر او نورو پرمختیایي پروژو له لارې سیمې ته اقتصادي وده ورکول غواړي. په گوادر کې به وخت نا وخته په دې اړه احتجاجونه کېدل، خو د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د تازه احتجاج داسې بڼه خپله کړې چې پکې په سلګونو زرو کسانو ګډون کړی. د تحریک کې په زرګونو ښځې او ماشومان هم ګډون لري. د گوادر ضلع آبادی شاوخوا 3 لکه ده چې د گوادر د کبانو سازمان گوادر ماهیګیر اتحاد مشر خداداد په وینا شاوخوا 2.5 لکه کسانو روزګار په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له کب نیونې سره تړلی دی. نوموړی د دسمبر پر 12مه نیټه مشالې ریټول چې په دې وروستیو کې له سین صوبې څخه لوی لوی ټرالران د بلوچستان سمندري حدودو ته ورځي او د ټنونو په حساب کبان نیسي.
دوی په یوه ټرالر کې له 50 څخه 80 زره کیلو ګرامه مایان ځایي او زموږ وړې وړې کښتیانې له 450 څخه 1500 کیلو ګرامه ماهیان نیولې شي. 3000 ټرالران هر ورځ 50 زره کیلو ګرامه کبان نیسي او زموږ 1500 کښتۍ په یوه ټرالر برابر کبان هم نشي نیولی. نو له دې سره د ماهیانو نسل کشي کیږي.
په 2013 کال کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري تر پیلېدو وروسته په گوادر کې د امنیت ځانګړي اقدامات اخیستل شوي دي. بلوچ بلتون پاله ډلې د راهداري مخالفت کوي او په دې لړ کې په چینایي وګړو او ګټو باندې د کړو بریدونو ذمہواري هم منلې ده. د دې بریدونو وروسته په گوادر ښار کې امنیتي پوستې جوړې شوي چې ځای خلک یې مخالفت کوي. د پوستو ختمول د اوسني تحریک یوه مهمه غوښتنه ده. خدادات وایي چې د پوستو له وجې د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن شوی او د پیدا ځای خلک ځانونه پردي احساسوي.
د سیالکوټ یو فوجي د ما پوښتنه کوي چې چیرې رواني، نو زه له هغه تپوس کوم چې تا ته د گوادر کوڅې معلومې دي؟ دې خبرو موږ په نفسیاتي توګه ځورولو او داسې فکر مو کاوه چې خپل ښار ته نه بلکې یو پردي هیواد ته روان یو. د همدې له وجې خلک تنګ او پریشان ول.
د گوادر ماهیګیر اتحاد جنرل سیکرټري یونس انور بلوچ نکونه پلار ورونا ترونا او د ترو زامنو روزګار ماهیان نیول او خرڅول وو. نوموړي د دسمبر پر 12مه نیټه مشالې ډیټول چې په تیرو 40 کلونو کې د ماهیانو ښکار بیخي کم شوی دی.
میں اپنے چاچا اور والد کے ساتھ ماہی گیری پہ گیا بھی ہوں تو اس وقت بہت بڑی تعداد میں
زبل خپل پلار او تر سره د مایانو په ښکار تلم او هغه وخت با خلکو په ډیر لوی شمېر کې کبان نیول. په 2002 کال کې با خلکو د ټنونو په حساب کبان نیول. هر کښتۍ با و یا 700 کیلوګرامه مایان راوړل. اوس په دې رسو کې هر کښتۍ 100 کیلو راوړي او اوس چې د ټرالرانو شمېر زیات شوی دی نو تر 1200 کیلوګرامه زیات څوک نشي راوړلی.
الگار ہوئی ہے تو 10-15 کے جی سے زیادہ کوئی نہیں لا رہا.
پا په بلوچستان کې له تیرو شاوخوا دوه لسیزو راهیسې بلوچ بلتون پالی ډلې د وسلوالې جګړې له لارې له پاکستانه بېلېدل غواړي. دوی دا کوي چې د هېواد یې په وسایلو قبضه کړې ده، خو د پاکستان حکومت وایي دا یو موټی وسلوال دي چې د هند په لمسون هېواد بې ثباته کول غواړي. د بلوچستان په زیاتره سیمو کې یو شمېر ځوانان له دې وسلوالو ډلې سره ملګري شوي، خو ګوادر هغه سیمه ده چې پکې له وسلوالو سره د یو ځای کېدو رجحان په پرتلې ځتوګه کم دی. په کوټه کې لیکوال او څېړونکی عابد میروای د ګوادر اوسیدونکو ځان له وسلوالو سره ونه تړلې او هڅه وکړه چې د پارلمان له لارې خپلې ستونزې حل کړي، خو نتیجه ورنه کړه.
جو اب حالیہ تحریک ہے اس کی ایک بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو
اسنی تحریک یہ وارد خدا دے چھ دے گوادر یہ وادی وگڑی زان لروانی و سوالی مبارزی سر پڑے رہے ہیں بالو او دارنگا پارلمان ہم ہلیا گفتنی ور پورے نکڑے دوی ہت اوکڑا چھ نیشنل پارٹی کسانی منتخب کڑل او ور پسی دے بلوچستان نیشنل پارٹی عمل کلمتی کامیاب کڑ چھ اس پر اسمبلی کی ناس تے خواغا لا ہم دے دوی دی اسنی تحریک تا راغل نہ دے نو خلق تنگ چې بل لار پیدا کړي چې خپل غوښتنې په پر امن توګه او له جګړې کولو پرته په حکومت ومني. نو په دې منځ کې مولانا هدایت الرحمن را پیدا شو او تحریک یې پیل کړ چې اوس ټول بلوچستان ورسره ملګری کیږي.
خو
بلخوا حکومت په وار وار وایي چې دوی د گوادر تحریک ټولي جایزې غوښتنې مني او په دې لړ کې اقدامات کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د دسمبر پر 12 نیټه په ټویټر باندې لیکلی چې د گوادر د کبنیونکو د جایزو غشتونو نوټیس اخیستی دی. نوموړي هم ویلي چې د هغو ټرالرانو پر ضد به سخته کاروایی کوي چې د پونا په غیر قانوني توګه ماهیان نیسي.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي زر به د هیواد پر کچ په ټولو دولتي پوهنتونونو او لیسو کې د نجونو زده کړې پیل شي. نوموړي له مشال وړیو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم بهیر د بیا پیل نیټه ورنکړه، خو ویل حکومت یې پلان لري چې دا کار زر وکړي. د 2021 زیږدیز کال په اگست کې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په زیاتره ولایتونو کې نجونه دولتي پوهنتونونو لیسو او د لوړو زده کړو نورو مرکزونو ته نشي تللی. په اسلام آباد کې زمنګ همکار له نوموړي سره خبرې کړې دي او په پیل کې ورڅخه پوښتلې دي چې پاکستان ته یې د خپل سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې وکړې.
موږ سره دوه مسلې وي، یو د افغانستان د یونیشتیانو متعلق چې افغانستان یونیشتیانو کې چې کوم محصلین دي او استادان دي هغوی سره څنګه همکاري وشي چې د پاکستان د استادانو تجربې هغه هلته د یونیشتیانو د استادانو سره شریکې شي او د دواړو ملکونو د یونیشتیانو د سربراهانو د استادانو تګ راتګ شروع شي او د دواړو ملکونو د تجربې سره شریکې شي او د هغې نه استفاده وشي. دویم، په پاکستان کې ډیره افغان محصلین دي چې هغوی ډیرې ستونزې لرلې، نو موږ کوشش تاوه چې دلته مشرانو سره وګورو د افغان محصلینو هغه ستونزې د دوی سره شریکې کړو، د هغې لپاره حل لارې راوباسو. د محصلینو هغه ستونزې ګڼې ستونزې وي، مثلا یوه د اویزې ستونزه وه چې کله به دوی ته سکالرشپ ورکړل شو په وخت باندې به اویزا ورته نه ورکول کېده. دویمه دا وه چې کله به اویزا ورکړل شوه نو سرحد ته به چې راغله په سرحد باندې راتېرېدو کې به ډېر زیات مشکل و. دریمه دا وه چې کله به دوی راغله نو دلته به د کورونا په عذر باندې به ټول قرنطین کېده. نو بیا موږ سره مفاهمه وکړه چې دغه ویزا که په وخت باندې ورته ورکړل شي او تحصیلي ویزا ورکړل شي، منټیپل ویزا ورکړل شي، نو دې کې به اسانتیا وي. همدارنګه د سرحد په هکله باندې خبره ورسره وکړه چې محصلینو ته سهولت دا برابر شي. همدارنګه چې محصلین راځي باید د هغې صحیح تشخیص وشي چې کوم بیمار وي نو هغه قرنطین شي او چې کوم بیمار نه وي نو هغوی ته موقع ورکړل شي چې دوی ورشي او په وخت باندې یونیورسټو کې درسونه دا ولولي.
دلته بیا د 2 میلیونو نه زیات ویل کیږي چې افغان کډوال دي، مهاجرین دي او داغي بیا بچان دي او څنګه چې باغی باندې مرسته کمی شوې نو تعلیم خبره به هم کېده چې هغه تعلیم هم متاثر شوی. نو آیا تاسو په خپل سفر کې پاکستانیانو سره د چارواکو سره د مهاجرینو د بچیانو د تعلیم په اړه خبرې وکړې؟
مونږ د دوی سره په دې اړه باندې تفصیلی خبرې وکړې. مثلا یو خو داخلي چې وي نو هغه عامی خلاص داخلی نوی په یو یونیورسيټي کې مثلا په یو محدود انداز باندې افغان مهاجرینو ته داخلي اجازه و. موږ دوی سره خبر وکړل چې که تاسو خلاصې داخلي ورکړئ چې کوم مهاجر په امتحان کې کامیاب شي نو باید هغه ته تاسو د داخلي حق ورکړئ. دویم د پیسونو مشکل و چې کوم پیسونه به د دوی نه اغوستی شو نو د نور غیر ملکي محصلینو په شان دې ورنه پیسونه د اغوستی شو. نو موږ ورته وویل چې افغانان ډېر زیات د غربت سره مخ دي او پریشانیانې ډېرې دي نو که تاسو عادي پیسونه لکه څنګه چې د دې ځای د محصلینو نه تاسو کوم پیس اخلئ هغه پیس تاسو د افغانانو نه واخلئ نو دا به ښه وي. نو په دغه هکله باندې د دوی سره تفصیلي خبرې وشوې.
نو تاسو کوم دوه موضوعات اشاره وکړه، د محصلینو مشکلات او د هغې او بیا د مهاجرینو پاکستانیانو سره څه وعدې وکړې، څه خبرې ومنلې؟
الحمدلله په ټولو میدانونو کې چې زموږ کوم ملاقاتونه وشوې د چیسی سره، بیا د وزارت تعلیم سره، بیا د یونیورسيټیانو د سربراهانو سره، بیا چونکه صدر مملکت د سرکار نوشتو مشر هغه سره ملاقات وشو، هغه بیا ډیر زیات تاکید وکړ په دې خبره باندې چې زه به یونیورسيټیانو ته وایم چې ستاسو یونیورسيټیانو ته لاس ورکړو، ستاسو د استادانو دراتلو او دلته د تعلیم حاصلولو هغوی ته زمینه سازي وشه د دې استادان هلته درشي. همدارنګه په سکالرشپونو کې مخکې به دوی زر سکالرشپ په کال کې راکولو، نه دا ځلې وعده وکړه چې یو نیم زر سکالرشپ په کال کې درکو.
اوس چې کوم د دنیا لپاره نړۍ لپاره یو مهم دی، د افغانانو لپاره خپل مهم دی، هغه د ښځو د تعلیم خبره ده. نو ستاسو خو اعلانونه مخکې راغلي و، تاسو یو ترتیب هم اعلان کړو چې دې شرایطو باندې نو دا کار وشي، لیکن تر اوسه پورې ستاسو په اګست کې کابل کنټرول کړی، اوس پورې څه پرمختګ وشو؟ زنانه کالجونه ولې نه دي خلاص شوي؟ یونیورسيټو کې ورته ولې کوم سرکاري حکومتي یونیورسيټي دي؟ دغه عبارت کې څه تاسو وایي؟
موږ دوه قسمه یونیورسيټیانې دا لرو، یو سرکاري یونیورسيټیانې او بل غیر سرکاري یونیورسيټیانې، شخصي یونیورسيټیانې. نو د شخصي یونیورسيټیانو کوم مالی بوج او انتظامی بوج دا چون کې په موږ باندې نو، نو چې کوم شرایطو چې په عمل کې اسلامي دی او په دې ملک کې د اسلام لپاره قربانیانې ورکړل شوي دي او نظام اسلامي مخې ته راغلی دی، نو باید د ژوند په ټولو برخو کې هغه د اسلام احکام عملي شي. نو دلته وړاندې مخلوط تعلیم رواج و، وړاندې حجاب لازمي نه و. پرایویټ یونیورسيټیانو او شخصي یونیورسيټیانو چې کوم اتحادیه ده هغوی درخواست وکړه موږ ته چې موږ تعلیم شروع کو په دغه دغه ترتیب باندې، په دې کې تاسو موږ سره موافقه وکړئ. بیا موږ مرته کمیټي وټاکله، ترتیب سره برابر کړ چې مخلوط تعلیم باندې وي، وزارت اجازه ولا ورکړه. نو تقریبا یو نیم سلو پورې یونیورسيټیانې په هغه کې هغه تعلیم روان دي. سرکاري یونیورسيټیانې چې دي دا تقریبا 9 یونیورسيټیانې دي چې د هغه انتظامی بوج او مالی بوج هغه د اسلامي امارت په زیمه باندې و. نو په هغه کې یو معنی چې و هغه مالیاتي مسله وه چې څومره مصارف دي د هغې برداشت نه کېده، او دویم هغه د هغې دپاره یو اسلامي ماحول پیدا کولو چې موږ څنګه مخلوط تعلیم ختم کړو او د ترانسپورټ سهولتونه ورته برابر شي. نو په دغه خاطر باندې د مختلفې کمیټیانې ټاکل شوي دي د انتظامی امورو دپاره، د دې دپاره چې مثلا د دوی دا د تعمیر مسله څنګه حل شي، د استادانو مسله څنګه حل شي، او مالیاتي بوج مسله دا څنګه حل شي. همدارنګه د علماو کمیټې ټاکل شوي ده چې د یو شری چوکاټ ورته واچولی شي، چې داسې یو چوکاټ کې دا زده کړې وکړه چې هم د اسلام سره په تصادم کې نه وي، هم د افغاني رواج سره په تصادم کې نه وي. نو په دغه خاطر په دې باندې کار روان دی، ان شاء الله په نږدې وخت کې به داسې یو صورت مخې ته راشي، داسې یو ترتیب به مخې ته راشي چې هم به تعلیم روان شي، هم به په هغه کې د اسلام اصول مرغي وي، او هم به په داسې یو ماحول کې وي چې هغه به افغاني ماحول اسلامي ماحول وي.
تاسو ډاډمن یا چې کله پورې به دا کار وشي، دا کمیټیانو دا کار مکمل شي؟ او آیا تاسو خپله خبره وکړه چې کنګل شوي د افغانستان پیسې، نو تاسو سره به دومره مسایل وي ستاسو حکومت سره چې دغه اړتیاوې چې دي تاسو ته څنګه ذکر وکړ دا به پوره کړي؟
اوس طالبانو چې نظام راغلی نو هغه ابتدایي ورځې دي، نو طبیعي خبره ده چې دغه سیو نظام سیټ کیږي نو هغه یو څه وخت اخلي، او مالیاتي بوج هغه کې د ډېرو هیوادونو سره رابطه شوی ده، ډېرو هیوادونو وادیم کړي دي چې موږ تاسو سره په دې برخه کې کومک دا کوم. دارنګ اسلامي امارت خپل چې کوم اوید دي هغه باندې کار روان دی، الحمدلله ډېر کار وشو. اوس زموږ بودیجا ورس پورس باندې د خکېدو په حالت کې ده،
او کله پورې به دا کمیټانو دا کار او دا تعلیم شروع کېدل به کله احتمالي ویل شي چې کله پورې به دا شروع شي واپس د خزو تعلیم
سره
مشخص تاریخ نشي ورکولج په دغه تاریخ پوری به دا کار وشي ډیر په تیزه باندې کار روان دي نو امید شته چې په لند وخت کې به دا مسله حل شي
اوریدونکو د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو له سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی سره مو د مشال ویډیو د خبریال طاهر خان مرکه واوریده
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
ریپورټونه مو واوریدل اوریدونکو وس وخت شوه دی ستاسو سره د خبرې کولو تاسو کولی شئ چې په دې نیمه غړی کې مونږ ته ټلیفونونه وکړي خپل د سیمو د تازه حالاتو مو خبر کړئ چې په سیمو کې مې څه روان دي مونږ ته ټلیفونونه زمونږ په دې نمبر وکړي
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهي 00 دوویش یولس سلیرویش یو سلو پینزا سفر سفر سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دو سوا پینزا سفر سفر سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش در سوا پینزا سفر سفر سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا پینزا د وایبر شمیره مو ده 00 343 6 9 په سکایپ هم راته زنګ وهلی شئ پته مو ده
مشال رادیو
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلی پیغام پریښو دی شئ
اور دن کو دا ٹیلیفون شمیرے مواوری دلی تاسو مونږ ته په دې نمبر او زنګ وهلې شي خوزو اول د یو اوریدون کی طرف ته ګورو چې څوک را سره د کم زینه د ټلیفون په لیکه موجود دی هلو السلام علیکم
وعلیکم السلام محمد الله سیب تاسو ته سلامونه کوم
وعلیکم السلام څوک خبرې کوي
سمر ګل اورګزی خبرې کوم د خپل اورګزینا محمد الله سیب تاسو خې
جی خیریت دی سمر ګل سیب تاسو خې
خیر دا پروډوسر سیب همکارانو اوریدون کو تم سلامونه کوم
وعلیکم السلام څه به وایې څه دغه دې ستاسو طرفونو ته
بس احمد الله صاحب پرون بل اورې سلګ واورم شی ودلته
ها پاله چې
ناجی اورک زې زل
اورک زې اورک زې اورک زې سوري
ا پړه چینار خو کوم دې مو اورک زې سنټرل اورک زې او نو وغه د واجینا واور وسم پراتا دې غرونو باندې پراتا دې په میدانی لکوم پراتا دې وساډه ډېر زیات دې ډیره زیاته شوی وه مخکې کومه سلسله وه کنه احمد الله صاحب هغه دومره زیاته واوره شوی دی چې اوس هم پرته دی په غرونو باندې خود پرته چې سامو باندې هم پرته دی
نو ښه ده واورو ته خلک دغلته خوشحالیږي که نه
خوشحالیږي ورته خو څه ډېر شي بیا ور نه تنګیږي ولې څه بیا مشکلات ډېر وي تګ را تګ کې بجلی سیسټم ګډوډ شي لرګي ډېر ورکې لکه استعمالېږي او ګران هم دي نو مالونه کوم ځناور وي غان نه ګیر وي نو بیا ډېر مشکلات وي نو خلک ورته ډېر نه خوشحالېږي
مننه ثمرګل د ټلیفون
په جی احمد الله سم ما یو ملګری دی غای سلام بر می لویږي نه او وجد الله اورګزین ته سپیشل سلام کوي تاسو ته
وعلیکم السلام مننه مننه سمرګل صاحب ډیره مننه ټلیفون کول نه اوریدونکو سمرګل اورګزی او د اورګزی نه ټلیفون کړو یو بل اوریدونکو هم را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی غي ته ورزو هلو السلام علیکم هلو ښکاری چې لاین قطع شو خیر اوریدونکو د ټلیفونونو دا سلسله به همدا شان جاری ساتو خو راځئ چې اول د نغمې په آواز د یو سندره واورو دا غي وروسته بیا په خدمت کې موازریږو او چې چا هم ټلیفونونه کول او سره خبرې به کوو که نه یې په فیسبوک چې کوم پیغامونه دي نو هغه به نشرو
خبر راوړه تر خو زړونه ډک دی بس وګه سندره
اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه اوري زه تاسو قربا احمد الله در سره ما زو د یو بل اوریدونکو طرف ته هلو السلام علیکم
وعلیکم سلام احمد الله صاحب د کور مینه د ود سپړی کې کیم
جی د اوس صاحب سہالات دی خی
الله پازل دا ورور جان تاسو څنګه خی
الحمدلله بالکل خیر دی
او ورور جان بس یو خبره وړه یو خود تاسو سکیپ کوم دا زما واسطه سټاپ سکیپ باندې نه دروځي او دا مو په وایبر باندې درغلم
بس او کله ناکله مسلې پکې په دغه کې نو یو نه په سکایپ نه نو په وایبر باندې رابطه وشي
بالکل بس خو خبره ده بو شو وازر یا خروغ وي بو شي چې خراب وي د بلې باندې سړی درشي
بالکل څه دا اوس په څه وایي څه حالات د ستاسو سیمه طرف ته معلومات ورکړه کول بغواړي
بالکل معلومات خو بده در کم چې زمونږه بجلی ته کومه ده د ضلع کوروم بس دا څه لږ غانتي کې باد باران شي بیا خراب وي پرون په پړه چینار کې د ملي خېلو لګي ته کوم خلک وو دغو خلکو احتجاج کړی وو د وبړي مخې ته او بیا په دې کې وبړي اهلکار او حکومت اهلکار هم راغلو بس روډ تر وتلي وو او دوی چې زمونږه پیډر باندې یو ګنټه بجلی هم پټولې ورځ کې نه چلیږي درې درې څلور څلور ورځې زمونږه بجلی نه وي او بیا انتظامیه دا ورته وی چې ان شاء الله تاسو په پیډر باندې بو وزر نظر کار شروع شي ان شاء الله سبب بل سبب تاسو پوره بجلی بحال شي او دا ټول نه غټ خبره چې احتجاج دی وبډې د لاس وو شو چې بجلی بیرونه زمون په کور نه ضلع کې حکومت دی دا ټول دی هغه د زړی زمانی دی پوه شي چې پاکستان جوړېدو سره د چولی شي بیا په دې باندې چا کار نه دی کړی هغه باندې پوه شي او شټی راشي او بیا بجلی نه چلیږي
سم مننه داود صاحب د تفصيلات را کول نه اوریدونکو داود را سره د کور مینه خبرې تاسو اوریدئ چې په کورمه کې پرون ندی وی چې لکه کما مظاهره وکړه خلکو او د وابډې خلاف یعنی چې بجلی کم ده هغه یو ساتي او باقی نه خو هغه وته وسوي چې وابډې ساید نه وته دا یقین دهانی ورکړل شوې ده چې دغه چې کوم خرابتیا ده بل لري کی او دغه وروسته به بجلی چې کوم ده هغه به لکه نور کله چې څنګه وایي زیات وخت به بجلی راځي دغه شانتي اوریدونکو تبسم سمال خیل چې کوم دی هغه هم د یو پیغام راستولې ده په فیسبوک باندې وایي چې وزیر لکه په بنو بکاخیلو کډوالو کیمپ کې چې کوم خلک وسیږي نو هغه د سختو مشکلاتو سره مخ دي او اوس چې کومې نوې کورنۍ راغلي دي د خوست څخه نو هغه خو بیخي په مشکلاتو کې راګیر دي وي غوښتنه کوي چې نه صرف د خپل سیمو ته ستانه کړل شي بلکې د سره د مرستې هم وکړل شي نو په دې حواله سره یو رپورت هم موږ نن لرو چې په هغه کې د کورمې د خوست چې کوم کډوال راغلي دي حکومت چې دا کوم اخري پړاو د تیرې میاشتې یعنی د دسمبر په لسمه نیټه شروع کړی نو په هغې کې چې کوم نوي کډوال را روان دي نو هغې هم دا و چې د ټوچي دریاب غاړې ته موږ د شنه اسمان لاندې پراته یو هیڅ قسمه مرستې چې کوم دي هغه راسره نه کیږي خو بلخو انتظامی چارواکي دا خبره کوي چې د دې مشکلاتې په نظر کې دي او سره مرستې چې کوم دي هغه به ډېر زر پیل کړي نور اوریدونکو ته به هم ورزو ټلیفونونه به اخلو یو اوریدونکی را سره موجود دی خبرې ورسره کوي هلو السلام علیکم جی اقداد صاحب دا پیرا دا نوم را خو سب وی چه خبر چه معلومات سره دی او دغلط جنکی بالکل نزی سبقونو تا او بالکل تعلیم خو پکار ده بيد تعلیم خو نه کیږي پرمختګ د تعلیم نه په غیر مشکل نه کیږي
او بیا دمر ده چې خپل تعلیم دې کار ده چې بچا خپل بچانه خو د ګور خلک د مزدور کې
اوریدونکو اقداد د غزنی نه د اندړو لسوالی نه ټلیفون کړو، اواز یې صحیح نه راتو، خو په څومره خبرو پوه شو نو هغه هم دا وایي چې که مکتبونه نه باید چې مدرسې کمیدی هغه جوړ کړلی شي، ځکه چې د جنکو تعلیم څومره چې د هلکانو تعلیم مهم دی نو دغه شان د جنکو تعلیم هم مهم دی، په کار دی چې سبقونو ویلو دوی ته اجازت ورکړلی شي. نو لږه شیبه وړاندې مرکه مو واورېدله چې د افغانستان د کم تعلیم وزیر او د طالبانو، نو هغوی دا خبره کوله چې ډېر زر به په دې باندې موږ کار شروع کړی او ډېر زر به نجونې چې کمی دي هغوی به لیسو ته او دغه شان پوهنتونونو یا یونیورسټیانو ته پرېښودل کېږي. راځئ اورېدونکو چې د بختیار خټک او لیلا خان په اواز دا یوه سندره واورو.
اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه اوري د بختیار خټک او لیلا خان په आवाज مو سندره اوریدله. زو د فیسبوک پیغامونو طرف ته انعام حفیظ چې کوم دی اغه سلامونه را لګلی وي د بنونو در سره ما و زمنګ په سیمه کې دوستون زیدیو دا چې بکاخیل کې یو پونځه په 2001 کې منځوري شوی او پوره هم دی خو تر اوسه پورې خلاص شوی نه دی. اوس د کونکو ته ډیر زیات ضرورت دی دلته. او بل دا چې جانی خیلو کې یو روغتون دی، جانی خیلو لسته ډیر زیات ضرورت دی شتنه. نو هیله دا ده چې د دې د دواړه مسلې چې کمی دی دا دی حل کړل شي، یعنی دغه د سکول او د هسپتال غوښتنه چې کومه ده دی کوي چې دغه په کار دی چې جوړ کړل شي. دغه شانتی حاجی الکوزی چې کوم دی د قندار نه سلامونه راستولې دي او وای چې نوره خیریتی ده، امنیت خو زیات دی، خدا ده چې گرانی ډیره زیاته ده. دغه شان نجیب ارمان چې دی هغه وای زی نه دی خپل خورې، خو وای لګ لګ باران هم په سیمه کې وریږي او نور څه نشته دی. هوا هم ډیره ښه ده، موسم هم ډیر ښه ده. نو چې موسم ښه دی هوا ښه ده، خوند ترې واخله، ځکه چې بارانونو او واورو له وجې نه هم خلک ډیر زیات متاثره شوي دي. نو ستاسو طرف ته خو موسم ښه دی، نو موسم نه خوند واخله. دغه شان غازی وزیر چې کوم دی هغه وای د افغانستان نه راغلي د وزیرستان متاثرین په بنو کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. نو بالکل رپورت هم په دې باندې موږ لرو. دغه شان د دین وړاندې مرګري چې کوم دی هغه هم دا خبره کوله چې دغه متاثرین چې کوم دی د خپل سیمو ته ولېګل شي او د ډېر زیاتو مشکلاتو سره چې کوم دی هغه مخ دي. خړګای پښتین چې دی هغه وای چې بنو نه در سره ما او مشال ویډیو اورم او وړم خوشاله، یعنی معلومات راکوي، مننه د مشال ویډیو اوریدونکو. او دغه شانتي حاجات وزیر چې کوم دی هغه هم دا خبره کوي چې د شمالي وزیرستان متاثرین چې کوم دی هغه به یار او مددگار پراته دي او ډیر زیات په مشکلو سره ژوند تیروي. اوریدونکو دا یو شمېر اوریدونکو چې پیغامونه راستولي په فیسبوک باندې لا ډیر زیات چې کوم دی هغه پاتې دي. نو راځي چې اول د رحیم شاه او د فریحه پرویز په اواز د یو سندره واورو، پاتې پیغامونه به بیا د سندرې وروسته خبرو.
ناراضی مال خوبنا بیتانا ولی مرا ورائی لمانا
بیتار کبھی خدر نہ ہی بھی پلو سنا جانانا لگا مرا ورائی ملتانا
ولی مرا ورائی لمانا ملا رزما جتی شمارم بیتانا لار سما کشمارم بیتانا ولی مر ورائی لمانا خلق گمان دلی ونو پما کبینا بیتانا ولی مر ورائی لمانا نمی سکست نراز مالا خوبنا بیتانا ولی مر ورائی لمانا بیتانا جام سر کی نا پدی کی بے آنا ولی مر ورا لمانا بلا دیواخلم تاریخ تیا نیم گڑے یما بے تانا ولی مر ورا لمانا ناراض مال پونا بیتانا ولی مر ورائے لمانا یولا زمین تیری کی بیتانا یولا زمین تیری کی بیتانا ولی مر ورائے لمانا اللہ دی نکڑی چی بل سوکھن کی ساتھ ماں بیتانا ولی مر ورائے لمانا نمی سوکھنشت نراز مالا خوب نا بیتانا ولی مر ورائے لمانا
اوریدونکو سلام پختونخوا خبرونه اوریدې د خبرونه اخري تقریبا 4 منټه پاتې دي غواړم چې دوه درې میسیجونه چې کوم منته راغلي دي په فیسبوک باندې غدر سره شریک کم غازی آباد خبريال په نوم باندې په فیسبوک کې پیغام راغلی وي سلام د کونړ غازی آباد ولسوالۍ څخه تازه حال ده دي چې نن سهار خيسته باران ورېدل او خو امن دي موسم چې ډېر ښه دي دغه شانتي معصوم منتظر چې کوم دی هغه ویل نیمروز ندر سره په لاین یم دلته وی الحمدلله امن دی خو موسم چې کوم دی هغه یخ دی عادل وزیری چې کوم دی هغه دا وی چې پاکستان ریاست جانی خیل قام سره په کوم درې پرلتو کې منل شوی وادي وی هغه باندې په عمل نه دی شوی نه د جانی خیل حالات چې کوم دی هغه ریاست سنجي داخلي په قام کې نن جرګي روان دي ان شاء الله ډیر زر به جانی خیل قام چې دی یو ځل بیا لانګ مارچ او پرلت ته تیار شي جانی خیل چې کوم دی هغه مخ کې هم دغه شان احتجاجونه کړیو او حکومت ور سره دا وعده کړی و چې دغه وختنی به منل کیږي خو حکومت دا وایي چې لکه موږ کوشش کوو ځکه چې په دې باندې لږ وخت لګیږي اوریدونکو آخري تقریبا 3 منټه پاتې دي سلام پښتونخوا خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي تاسو د نازي اقبال په آواز باندې دا سندره واوري
دی سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نډول شتا نه اتنګ شتا.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خو وډو نه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو تیرکو.
پر هر څه سربیره هلي ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.